وخت افغانستان په وخت اته بجې شوې. په پیل کې هم لنډ خبرونه. طالبانو د افغانستان پر خاوره د پاکستانی پوځ حمله ظالمانه عمل بلل یا ویلي دي چې د داسې پیښو د مخنیوي په خاطر له پاکستاني لوري سره له سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو خبرې کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تیره شپه رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې افغانانو له خپل وطنه د دفاع امتحان ورکړی او باید مجبور نشي چې بیا اقدام وکړي. مجاهد ویلي جنگ د هیچا په ګټه نه دی او په سیمه کې د بې ثباتۍ سبب کېدلی شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ د افغانستان پر خاوره د پاکستان هوایي حملې په کلکه وغندلې. دغه استازولۍ بیګانه وخته په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستان هوایي حملې د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان پر ختیځ د پاکستان راکټي حملې روانې وې چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې او بې ځایه کېدو سبب شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکیانو د مرګ ژوبلې په راپورونو اندېښنه ښودلې. دغه سازمان تېره شپه په خپله ټویټر کې لیکلی دي دغه مرګ ژوبله په خوست او کنړ کې د هوایي حملو له کبله خلکو ته اوښتې ده. یوناما لیکلي چې ملکیان باید هیڅکله په نښه نه شي. راپورونه وایي د پاکستان جیټ الوتکو د شنبې سهار وختي په کنړ او خوست کې پر ځینو سیمو بمباري کړې ده چې تر 45 زیات کسان یې وژلې دي. د یمن حوثي اغیانو د امریکا متحده ایالاتونو په رهبرۍ د یوې ځانګړې ضربتي ډلې په جوړېدو انتقاد وکړ. دا ځانګړې ضربتي ډله په سره سمندرګي کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي اغیانو تر یو لړ حملو وروسته جوړه شوه چې د اوبو د دغه مهم نړیوال مسیر په اوږدو کې به ګزمي کوي. په یمن کې د حوثي اغیانو ویان محمد عبدالسلام وویل چې په سمندرګي کې د امریکا تازه حکومت د واشنګټن له هغې ادعا سره په ټکر کې دی چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب یې د اوربند ملاتړ اعلان کړی و. عبدالسلام په ټلګرام کې ادعا کړې چې دغه ضربتي ډله یرغل او د یمن محاصره ثابتوي. په یمن کې جګړه په 2014 میلادي کال کې هغه وخت پیل شوه چې د ایران له ملاتړه برخمن حوثي اغیانو د دغه هیواد پلازمینه سنا ونیوله. او د روسیې تاس دولتي اژانس راپور ورکړی چې د روسیې د سمندري ځواکونو قمندان د مسکوا په نوم د روسیې د ډوبې شوې بیړۍ له عملې سره وکتل. د ویلي دغه کسان به خپل خدمت ته دوام ورکوي. په هغه لنډه ویډیو کې چې د روسیې دفاع وزارت خپره کړې امیرالبهر نیکولای یومینوف او د نور افسران د شاوخوا سلو لامبو وهونکو په وړاندې ښکاري. د دې کتنې د وخت په اړه څه نه دي ویل شوي. د مخکینیو خبرونو ترڅنګ به واورئ په خوست کې سلګونو کسانو د پاکستان د وروستیو هوایي حملو په غبرګون کې لاریون وکړ. په خوست او کنړ کې د پاکستانی پوځیانو د بمباریو په غبرګون کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. خو د چارو شنون کې په دیاړه څه وایي؟
د احضار اړوند چې طالبانو کوم اعلامیه او انځور خپور کړی، متاسفانه چې نه دغه ناسته احضار ته ورته ده او نه هم د اعلامیه ژبه د احضار ژبه ده.
او د برېټانیا حکومت وایي هغه کډوال به افریقایي هیواد رواندا ته ولیږي چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلي دي. په دې خبرونه کې نور راپورونه او خبرونې هم لرو.
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان بخوانی ولسمشر حامد کرزی پر خوست او کنړ د پاکستانی پوځیانو بمباری د افغانستان له ملي حاکمیت سرغړونه وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان یوې کمپاینرې هم پر دغو حملو اندېښنه ښودلې ده او دا یې خواشینونکې پیښه بللې ده. طالبانو بیا پاکستان ته د دغسې پیښو د مخنیوي سپارښتنه کړې ده. نور هم په دې راپور کې
پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر خوست او کنړ د پاکستانی پوځیانو پرونی هوایی بمباری بشری ضد جنایت او د افغانستان د ملي حاکمیت سرغړونه بللې ده. حامد کرزی په یوه اعلامیه کې د پاکستان پر حکومت رغ کړی چې په سیمه کې د تروریزم د منځ وړلو لپاره په خپلو پالیسیو کې بدلون راوړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا یوې کمپاینرې سمیرا حمیدی دا حمله ناوړه او مایوسوونکې بللې دي. هغې په خپل ټویټر کې لیکلي افغانان چې له کلونو راهیسې کړیږي اوس د خپلو ګاونډیو له لاسه عذاب ګالي. سمیرا حمیدی پوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت به خپل دغه عمل څنګه توجیه کوي. د طالبانو حکومت وای د دغو حملو په اعتراض کې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان چې د بهرنیو چارو وزارت ور بلل شوی وو د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له خوا ورته اعتراض وشو. د طالبانو د حکومت یو ویندوی ذبیح الله مجاهد تیره شپه په هغه صوتي کلیپ کې چې رسنیو ته لیږلی پاکستان ته یو ډول ګوډ څنډنه وکړه.
پاکستانی لوری باید په دې باندې پوه شي جګړه که پیل کیږي دا به د چا په ګټه هم نه وي، دا به د سیمې د بېثباتۍ سبب ګرځي او افغانانو بیا د خپل هیواد د ساتنې په برخه کې امتحان ورکړی دی. افغانان باید مجبور نه شي چې یو اقدام وکړي.
له بلې خوا د کډوالو په چارو کې د بریتانیا د دولت وزارت د پالیسۍ سلاحکاري شبنم نسیمی پرون پر ټویټر لیکلی له بده مرغه هغه څه چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې پیښیږي د نړۍ لپاره بې ربطه شوي. اوس هره تروریستي ډله او دولت له کوم شفافیت پرته پر یوه هیواد داسې یوه حمله کوي. د پاکستان حکومت د دې راپور تر جوړېدو پورې رسمن عکس العمل نه دی ښولې، خو د پاکستان د ملي اسمبلی غړي محسن داور په خوست کې شوی حمله وغندله.
د بمباری او دغې لړۍ ټول افغانستان ویجاړ کړی چې لا یې ټپونه رغېدلي نه دي چې اوس بیا ورباندې د بمباری او دا لړۍ پیل شوه. دا سخته د خواشنۍ وړ خبره ده. باید بشپړه څېړنه یې وشي. چا چې امر کړی باید په وړاندې اقدام وشي. که څه هم ماته معلومه ده چې دا کار به ونه شي، خو بیا هم دلته خپل احتجاج څرګندوو.
د خوست پخوانی والی حلیم فدایی بیا په خپل ټویټر کې ادعا کړې چې د خوست په ځینو سیمو کې د پاکستانی ځواکونو تر بمباری وروسته د طالبانو پر خلاف جګړه هم شوې او دوه طالبان ټپیان شوي دي، خو طالبانو دا ادعا تایید کړې نه ده.
و موریدل چې په کور دننه او بهر د افغانستان په خوره د پاکستانی پوځیانو بمباری غندل شوې ده. په دې لړ کې پرون په خوست ولایت کې سلګونو کسانو د پاکستان د ورستیو هوایی حملو په خبرګون کې لاریون وکړ. په دې اړه راپور د اعتراض کوونکو په غږونو پیلېږي.
د خوست په سپیره ولسوالۍ کې پرون شنبه د پاکستان د هوایی بریدونو پر خلاف په سلګونو کسان په لاریون راووتل. دوی چې د پاکستان پر خلاف شعارونه ورکول، د خوست تر څنګ د کونړ پر ځینو سیمو د پاکستان د پوځ د جټ الوتکو پرونی حملې وغندلې. پراپرونی کې ویل سوي چې بمباری د شنبې پیشلمی مهال د سپیرې ولسوالۍ پر څو کلیو سوي چې تر 15 ډیر کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. په دغه ځای کې تر ډیره هغه کورنۍ میشته دي چې له وزیرستانونو د جګړو له کبله کډه سوي او زیاته مرګ ژوبله هم دغو کسانو ته اوښتې ده. پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي پرون په یوه اعلامیه کې دغه حملې غندلې دي. په خپله د پاکستان حکومت د دې راپور تر جوړېدو پورې د دغو پیښو په اړه رسمن تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې کلونه کلونه د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سیمو راکټي حملې روانې وې چې د تېر حکومت له خبرداریو سره سره یې لړۍ ونه درېده. د پاکستان ځینو چارواکو له کلونو راهیسې تور پورې کړی چې پاکستانی طالبان د افغانستان په ختیځو سیمو کې مرکزونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې خپلې حملې تنظیموي، هغه تور چې د افغانستان چارواکو په وار وار رد کړی دی. پاکستان پر کونړ او خوست ولایتونو په داسې حال کې هوایی حملې کوي چې په پاکستان کې دننه پر پاکستانی پوځیانو حملې زیاتې سوي او د ځینو حملو مسؤلیت د پاکستانی طالبانو غورځنګ یا ټي ټي پي منلی دی.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړه او پر خوست او کونړ د بریدونو د غندلو ترڅنګ یې له سفیر څخه د دې بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. زموږ همکار په اسلام آباد کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات زرداشت شم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی دی چې ځینو کسانو د پاکستان د سفیر د احضارولو پر بڼې اعتراض کړی، د دوی نظر څه دی؟ ښاغلی شمس وایي
د احزار اړوند چې طالبانو کومه اعلامیه او انزور خپور کړي، متاسفانه چې نه دغه ناسته احزار ته ورته ده او نه هم د اعلامیې ژبه د احزار ژبه ده. اول خو هیڅ لازمه نه و چې وزیر د احزار په دغه مجلس کې ناست وي.
که څه هم د طالبانو یو ویاند وروسته توندې څرګندونې وکړي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې لاهن ډېر نرم ښکاري. ستاسو نظر څه دی چې دوی باید کومو ټکو ته اشاره کولای په اعلامیه کې؟
عموما چې کله یو هیواد خپل ژور خفګان او ژوره اندېښنه مقابل لور سره شریکوي، د هغې اصول دا دي چې د هغې د ژورتیا اندازه د دینه کیږي چې سمرا د ټیټی کچې مامور باید مقابل سفیر احضار کړي، هغه یا د هغې برخې رئیسی یا حتی د هغه ډیسک مسؤولی، خو دلته وزیر او بیا حتی نور خلک هم ځان سره کینولي په دې مجلس کې. بل په ډیپلوماسۍ کې د دغسې موضوعاتو اړوند اعلامیه او بیا کوم یاداشت چې مقابل لوري ته سپارل کیږي، د هغې ژبه او کلمات خپل ځانګړی پیغام او مفهوم لري چې د کوربه هیواد د خفګان او د تشویش ژورتیا پکې څرګندیږي.
کوم ټکي باید په پام کې نیول سوي وای یا کوم نزاکتونه؟
دلته طالبانو یوازې د غبرید غندلې ده او د بیا نه تکرار غوښتنه کړې، په داسې حال کې چې پاکستان یو وړخته د بشر ضد جنایت ترسره کړی او ګڼ شمیر بېګناه افغانان یې وژلي، بل وړخته د افغانستان خاورې ته تر ډیره دننه راغلي دي او د هیواد ځمکني بشپړتیا یې باندې تجاوز کړی دی. په دې اعلامیه کې یوازې اخره کې دې ته اشاره شوې ده چې ممکن هغه کړی چې د طالبانو او د پاکستان په نږدېوالي باندې خفه دي هغه به د دینه ناوړه استفاده وکړي، خو موږ ولیدل چې په خوست کې عام افغانان په ګڼ شمیر کې راووتل او د پاکستان مرداباد نارې ورکړې او د پاکستان د غبریدي وغندو.
پاکستان ولی خاموشي خپل کړې ده او زیات وخت ډیر ژر په دې باب څرګندونی ډیر ژر
پاکستان لډیرو کلونو راځي په دې بهانه چې ګنې افغانستان کې خپل وسلوال مخالفین په نخښه کوي راکټي بریدونه تر سره کول، مګر د خوست برید کاملا مختلف دی. د خوست برید بے سابقه دی، د دې تلفات بے سابقه دی. پاکستان دلته د بشر ضد جنایت تر سره کړی دی، ګڼ شمیر بے ګناه افغانان شهیدان کړی دي. بل دا دی چې دغه پیخه د ډیورنډ کرخې ته نږدې کم ساحې کې نه ده شوې، دا د افغانستان د حریم ډیر داخل ته د دې جټ الوتکې راغلي دي، د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا باندې تجاوز کړی دی. دلته پاکستان پوهیږي چې دا ډیر غټ یو اقدام کړی دی او یو د بشری جنایت ترڅنګ د افغانستان په خاوره باندې تجاوز کړی دی. متاسفانه چې د طالبانو کم غبرګون ته چې منګورو ډیر پس غبرګون دی، دا غینا د ولس غبرګون لا ډیر قوي و. منګو کتل چې په خوست کې افغانان راووتل دغه بریدي وغندو او دغه سلسله به جاري، داسې معلومیږي چې د طالبانو دپاره دا یو غټ امتحان دی چې آیا دوی د پاکستان سره درېږي او که د خپل ولس سره درېږي.
په پاکستان کې دننه هم وخت نا وخت د امریکا د بی پیلوټ الوتکو او نورو تیارو لخوا حملې سوي دي. پاکستان به هغه وخت څه اقدامات کول؟
په 2011 کې کله چې امریکایي تیارو د مومندو په سلاله سیمه کې په پاکستانی پوستو باندې برید وکړو او خواښه 15 پاکستانی عسکر ووژل، پاکستان دغه موضوع ډیره جدي وګڼله، په امریکایانو باندې لارې بندې کړې او همداراز د شمسی قرارګاه په نوم باندې چې پاکستان امریکایانو ته ورکړې وه یو نظامی قرارګاه وه، هغه پې بنده کړه او په نړیواله سطحه یو غبرګون خودو او د امریکا سره اړیکې مو تړلې. دلته دغه موضوع چې دا د خوست دا د هغې نه زیاته مهمه ده او کمه نه ده. پاکستان هم د افغانستان ارضي تمامیت باندې تجاوز کړی دی او هم د بشر ضد جنایت ترسره کړی دی.
زرداشت شمسو چې د پاکستانی پوځیانو د بمباریو په غبرګون کې په کابل کې د پاکستان د سفیر د احضارولو په اړه وغږېد.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
د بریتانیا حکومت وایي هغه کډوال به افریقایي هیواد رواندا ته ولیږي چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلي دي. د بریتانیا حکومت تازه په دیاړه د رواندا له حکومت سره یو تړون هم لاسلیک کړی دی. د بریتانیا د حکومت دې پریکړې کډوال سخت اندېښمن کړي او د بریتانیا له حکومت څخه یې غوښتي چې دوی د رواندا ته نه لیږي. نور جزئیات د اسمت ساروان په راپور کې.
د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر پریتی پیټل د تیرې پنجشنبې په ورځ په رواندا کې په دې اړه د دغه هیواد له چارواکو سره یوه موافقه لاسلیک کړه. د موافقې د نورو ترڅنګ ګڼ هغه افغان پناه غوښتونکي سخت اندېښمن کړي چې په وروستیو کې بریتانیا ته تللي یا یې د پناه غوښتنې لا منل شوي نه دي. د روټرز خبری آژانس پر اساس د بریتانیا د کابینې یو وزیر ویلي چې د بوریس جانسن حکومت هڅه کوي چې هغه نارینه او مجردان چې په غیر قانوني ډول بریتانیا ته پناه وړي رواندا ته ولي شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری یو مرستیال جیلیان ټریګس د بریتانیا د حکومت له لوري د وړاندې شوي طرحې په غبرګون کې وویل دا کمشنری د کډوالو د وضعیت د څېړلو لپاره یو بل بهرني هیواد
هیواد ته د لومړنیو څیړنو سپارل په کلکه غندي. رواندا د افریقا په ختیځ کې د یوګانډا، تانزانیا، بوروندی او کانګو جمهوریت ترمنځ پروت هیواد دی. د بریتانیا حکومت په ځلونو په دغه افریقایي هیواد کې د بشري حقونو پر سرغړونو نیوکې کړې دي. په بریتانیا کې یو شمېر کډوالو افغانانو د دغه هیواد له ګارډین ورځپاڼې سره په خبرو کې د بریتانیا د حکومت دا پریکړه نامنصفانه بللې او غوښتنه یې کړې چې هغوی رواندا ته ونه لېږي. که څه هم تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې بریتانیا به چې په وروستیو کې زرګونه اوکراینیان هم ورغلي او د لسګونو زرو عراقي او سوري کډوالو کوربه دی، افغانان هم رواندا ته ولېږي او کنه. تېر کال څه باندې 28,000 کډوال له نورو اروپایي هیوادونو څخه بریتانیا ته لاړل.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د جرمني یالمان د عدلي وزیر وایي د نړیوالو قوانینو له مخې اوکراین ته د جرمني لخوا د درنو وسلو ورکول جواز لري. پر اوکراین د روسیې یرغل د فبروري میاشتې په 14 پیل شو چې لا هم دوام لري. د خبرونې په دې برخه کې زو زموږ له همکار عصمت څاروان څخه اورو.
د شمالي کوریا دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد زرګونه وګړو د شمالي کوریا د بنسټګر کیمل سونګ د زیګورځې 113 کلیزه ولمنځله. کیمل سونګ د منځوي شوي هیواد شمالي کوریا د اوسني رهبر کیم جونګ اون نیکه دی چې په یاد یې دغه مراسم په پلازمینه پیونګیانګ کې جوړ شوی و. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون هم په دې ملکی مراسمو کې برخه اخیستې وه، خو د تیر په څیر په دې کمونست پلوه هیواد کې پوځي تجهیزات نندارې ته وړاندې نه شول او پریډ هم نو ترتیب شوی. د اپریل 15 په شمالي کوریا کې د لمر د ورځې په نوم پیژندل کیږي چې د دغه هیواد د وفات شوي بنسټګر کیمل سونګ زیګورځ ده. بلخوا د جنوبي کوریا او د امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکو ویلي دوی اټکل کړی و چې په دې ورځ به پوځي پریډ جوړ او احتمالا د اټومي توغندیو ازموینې وشي. د شمالي کوریا د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې په دې مراسمو کې ملکی پریډ، نڅاوې او اورلوبې شاملې وې. په دغو راپورونو کې د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون د وینا یا هم نظر څرګندولو په اړه څه نه دی ویل شوی. په وروستیو اونیو کې په پیونګیانګ کې د لوی پوځي پریډ د چمتووالي عکسونه خپرېدل، خو کارپوهان وایي اوس ممکن پوځي پریډ د اپریل پر 15 چې د دې هیواد د پوځ د تاسیس کلیزه ده جوړ شي. د کیمل سونګ کورنۍ په 1948 میلادي کال کې د شمالي کوریا له تاسیس راهیسې پر دې هیواد واکمني کوي.
د شمالي کوریا د بنسټګر کیمل سونګ د 113 زیګورځي راپور مول احمد تکل څخه خبرید. د خبرونې په پاتې برخه کې زموږ له همکار عصمت څاروان سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دوام کې زه عصمت څاروان در سره يم. سلامونه مې ومني. په دې برخه کې د کندو د ستونزو او دغه راس د وچکالۍ له کبله د مالدارو او بزګرو شکایت در اورو. یو شمېر مالدار او بزګر وایي سږکال د وچکالۍ له امله له خپلو کاروندو ښه حاصلات نه دي اخیستي. دبلې خواله طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي په افغانستان کې د وچکالۍ د کنټرولولو لپاره له ځینو ادارو سره په همغږۍ بیلابیل پروګرامونه پلان کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
15 کلن عبدالله په بغلان کې کروندګر دی. هغه څه کال غنم کرلی خو وچکالۍ نه دی پریښی چې له خپلې کروندې ښه حاصلات واخلي.
غنم مو کلل مو وکړل خو د وچکالۍ له امله اوس وزیدل، د سرې بیه هم ډیره لوړه ده.
عبدالله د خپل لس کسیز کورنۍ اړتیاوي له همدې کروندې پوره کوي. عبدالله د بغلان د کرنې او بلګونې او مالداری ریاست څخه غواړي چې کروندګرو ته اصلاح شوي تخمونه ورکړي او تر خواهد او بخوار لپاره مناسب سیستم جوړ کړي. پسرلی بیا د کندهار په خوږیانو ولسوالۍ کې په مالداری بوخت دی. وایي د وچکالۍ له امله یې حیوانات مړه شول، ځکه کوم واښه چې ورته ګخت کړي وو زرغون نه شول او تر خواهد ورشوګانې هم سکال شنې شوي نه دي.
شدید انسانان خراب دی. ام تیر حکومت کی ام اوسنی نظام کی هیڅ مسلمان نه کړی کومه کې نه دی کړی وشکاله پر کی
د طالبانو د حکومت د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت د دې اندېښنو په اړه زموږ پښتنو ته ځوابونه وایي. خو طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان محمد نسیم حقانی بیا ازادي راډیو ته وویل
برنامههای مختلف در هماهنگی
د نورو اړوندو ادارو سره په ګډه د وچکالۍ د مهارولو لپاره بیلابیل پروګرامونه لرو. د بیلګې په توګه هغو سیمو سره مرسته چې وچکالۍ ځپلي، ملي پلان هم جوړ شوی او هڅه کېږي چې پاکو اوبو ته د خلکو د لاسرسي او تر څنګ یې حیواناتو ته د واښو د ورکړې زمینه برابره شي څو تر یوه حده مرسته وشي.
حقانی زیاتوي د کروندګرو لپاره هم د بودیجې په نظر کې نیولو سره واړه او لوی پروګرامونه شته چې ژر به عملي شي. په افغانستان کې د وچکالۍ په اړه بیلابیلو نړیوالو بنسټونو هم اندېښنه ښودلې. موده وړاندې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نږدې 2 میلیونه هغو بزګرانو او مالدارانو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې وچکالۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو سازمان هم په افغانستان کې د وچکالۍ په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې افغان کروندګرو او مالدارانو سره د ژغورنې په پار مرستو ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9470 1970 او 15090 موندل شي.
په افغانستان کې کونډې ښځې د مالی ملاتړ د نه درلودو له امله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. حتی ځینې دا مېرمنې ډوډۍ نه لري او وایي خپل ماشومان د شپې وشي ویدوي. په افغانستان کې د ښځو په کارونو محدودیتونو دا ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستي ورلغاړې ده ستونزې لا ډېرې کړې دي. د طالبانو سرپرست حکومت وایي له کونډو سره به مرسته وکوي خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی چې څنګه او څه ډول به له دې مېرمنو سره مرسته کوي. په افغانستان کې وروستۍ شمېرې ښیي چې په دې هیواد کې له 1500 ډېرې کونډې د خوړو او سرپناه د پیدا کولو په خاطر له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نور حال په دې راپور کې
د تیرو 40 کلونو جګړې له ډېرو کورنیو قربانۍ واخیستې او ډېر ماشومان بې پلاره کړل. د دې کورنیو میندو په بیلابیلو ټولنیزو فعالیتونو کې په ګډون سره ثابته کړه چې دوی د خپلو اولادونو ښه سرپرستي کولای شي. خو د طالبانو حاکمیت تر نورو ډېر د کار لرونکو مېرمنو ژوند متاثره کړ، په ځانګړې توګه د هغو کونډو مېرمنو چې د کورنۍ سرپرستي دي. دا د 10 کلنه مېرمنه چې نه غواړي هویت ښکاره شي، درې کاله مخکې خاوند یې په 14 کې د هرات ښار په حاجي عباس سیمه کې ووژل شو. درې ماشومان لري خو کومه دنده نه لري. هغې په تېر حکومت کې د پولیسو په لیکو کې کار کاوه خو د طالبانو له راتګ سره وزګاره شوې ده. هغه له طالبانو غواړي چې ښځو ته د کار اجازه ورکړي او تر څنګ یې له کونډو سره مرسته وکړي.
ګاونډیان موږ ته ډوډۍ راکوي او مرسته راسره کوي خو اوس مصارف او بیې ډېرې لوړې شوې دي. ګاونډیان مو هم دومره څه نه لري چې هر وخت له بېوزلو سره مرسته وکړي، خپله په سختۍ ډوډۍ پیدا کوي. څه وکړو، په افغانستان کې به صبر کوو. شهیدان او مرګونه دلته ډېر دي.
دا افغانستان شوارم د اوډي ملي بوګه شریف شته طالب آمد زنده مردیش گم شده.
مرزی رحیمی دو ماشومان لري او اوس ایران ته کډواله شوې ده. د مرزی خوان د افغانستان د مخکینی جمهوری حکومت سرتیری وو چې د حکومت د پرزیدو په ورستۍ ورځو کې په کاپیسا کې نادرکه شو. هغه اوس د خپل خوان په اړه هیڅ معلومات نه لري چې څنګه او چیرته دی. هغه وایي د طالبانو له ویرې ایران ته کډواله شوه خو هلته هم کار نه لري او حیرانه پاتې ده چې څنګه خپل وږي ماشومان ماړه کړي.
ایران ته راغلو خو دلته هم ښه ژوند نشو کولی. زموږ لپاره ډیره سخته ده، خپله هیڅ کار کولی نشم ځکه دوه واړه ماشومان لرم. یوه مور می ده چې هغه کار ته ځي، هغه هم ډیر ښه کار نه لري. له ډیرو سختیو سره ژوند کوو.
تر دې مخکې د افغانستان د روزنتونونو رئیس فیضان احمد کاکړ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې له 15,000 ډېرې کونډې د خوړو او سرپنا د پیدا کولو په خاطر له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
موږ تنها په افغانستان کې نږدې 2.5 لک تنه یتیم ماشومان لرو او دې ترڅنګ شاوخوا 15 لک تنه کونډې ښځې دي او نږدې 4 میلیونه اسي پذیر ماشومان دي.
په مختلفو برخو کې د ښځو د کار منع کول د ښځو ستونزې لا ډېرې کړې دي. لا 2 میاشتو تېرېدو وروسته هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او بهرنۍ مرستې هم تر ډېره د طالبانو له لارې نه ویشل کېږي. خو د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د نشراتو رئیس محمد یونس صدیقي ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې بېوزله کسانو په ځانګړې توګه کونډو مېرمنو ته مرستې ورسوي، خو واضح نه کړه چې له کومې بودیجې او څه ډول به له کونډو مېرمنو سره مرسته کېږي. په نوي کال کې موږ پلان لرو چې له 100,000 کورنیو سره د مرسته کوونکو بنسټونو په همکاري مرستې وکړو چې ښځې هم پکې شاملې دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخ شو او ډېرې بهرنۍ مرستې بندې شوې. د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې افغانان د ژوند په تر ټولو بدو شرایطو کې ژوند کوي چې 23 میلیونه وګړي یې مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. همدا ډول د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویل شوي چې 30% افغانان د خوراکي توکو د اخیستلو پیسې نه لري. له دې ټولو ستونزو سره د مرزي په څیر کونډې مېرمنې خپل ژوند تیاره بولي او حیرانې پاتې دي چې د فقر د سیلاب له څپو څنګه ځان تر ساحله ورسوي. دا ښځې یوه غوښتنه لري، ډوډۍ.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
رحمان رحیم، السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو دا هیله ده چې ټول به روغ وي. زه تند دولسم ټولګي زده کوونکي د مارس ټول بلکوړو چارواکو څخه دا غواړم چې زموږ مکتبونه دې زموږ په مخ خلاص کړي، ځکه په هر نارینه او ښځینه باندې فرض ده. بیا ولې زموږ په مخ زموږ مکتب باندې موږ له دې حق څخه محروم یو؟ هیله کوم د امارت د لوړپوړو چارواکو څخه چې زموږ د زده کړو په برخه کې دې نور خنډ نه جوړوي. موږ دې چارواکو څخه غواړو چې زموږ د کانکور ازموینې په اړه دې هم معلومات راکړي، ځکه چې موږ بیا نامعلوم راتلونکي سره مخامخ یو. مننه.
زمنګ جلال آباد مومندره ولسوالۍ نن 13 تاریخ ته چې زه تاسو پیغام پریدم. زمنګ دلته په دې ډاکه کې د سرداري سره په څنګ کې تعمیرات وتوي یو شپږ کور یو خو یو دوه کسان په دې مخکینی بوزي پدارانو به خدای ستاسو د مرستې چې کوم رااله به دیو ته چراله وته ویلې دا کوم غریبانان چې موږ گاونډیانو دی ته ویلې چې ولکه تاسو حکومت وګورئ چې کوم کس حق لري باید هغه ته ریکارډ ولیکل شي کنه. او دی اصل کې د چپلیر دی او د چپلیر نیم په سکاسان راوست او سکارټونه هغه له جوړ کړو او د دې ځګینا چپلیر ته هم د مومندرې ولسوالې نه چپلیر ته د غزي مواد او دلته حق کسان چې کم دي هغه نه دی لیکلي. نو د ازادۍ راتو ته هم پیغام پرې خوځو او زه غواړم چې د امارات اسلامي ته مې دا پیغام ورسي او تاسو به غټه مننه یو ورور چې په دې غټه انکوایري وشي. دلته ډېر سخت بوک سکارټونه چلیږي او ټول هماغه زاړه وظیفهداران دي چې کومې مرستې راځي هماغه خلک اخلي او حق دا دی چې دلته غریبانان دې مرستې باید هغو ته ورکړي. مننه. السلام علیکم.
زه محمدین خبر کوم. زه غواړم چې یو پیغام مدارید یې د نړۍ طرف خپور کړم. زه دا غواړم چې د افغانستان یا د نړۍ موسسات دا ناری وي چې موږ د افغانانو سره د مرسته وکړي. قسم په خدای د برک ببرکانه کې 6,000 کورنۍ دي. قسم په خدای د کړو سړی معذرې چې ما سره مرسته کړي. آیا دا یو بام دوه هوا ولې کیږي؟ موږ سره مرسته نه ده سوې. هیڅ سرکام نه دی، سرک نه دی، سربان نه دی، مسکین سره نه، غریب سره نه، بل سره نه، بل سره. آیا زه د افغانستان اسلامي امارات نه پوښتنه کوم او سوال کوم او خواهش کوم چې تاسو ولې توجه نه کوئ؟ ولې یو بام دو هوا کوئ؟ ولې د موږ د نیکوچانو غم او فریاد نه اورئ؟ وسلام، خدای په امان.
د افغانستان په وخت 13 دقیقې شوې. یو ځل بیا لنډ خبرونه. طالبانو د افغانستان پر خوره د پاکستانی پاوز حمله ظالمانه عمل بللی او ویلي دي چې د داسې پیښو د مخنیوي په خاطر له پاکستانی لوري سره له سیاسي او ډیپلوماتیک